السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر منوریدونکو دا یو ساته خبرونه تر ډیره د درسي ساعت او د ځوانانو لپاره تاندې څانګې پروګرام ته ځانګړې ده، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر په افغانستان کې وروستي سیلابونه ویجاړوونکي بللی دي. د دې ادارې عمومي دفتر پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې خلک د هر څه تر بایللو وروسته هڅه کوي بیرته عادي ژوند ته راوګرځي او خپل کورونه جوړ کړي. یو این ایچ سی آر وایي له خپلو شریکانو سره په سیلاب ځپلو سیمو کې زیانمنو خلکو ته بیړنۍ مرستې رسوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې د روانې میلادي میاشتې سیلابونو 1540 کسان وژلي او زرګونه نورې ژوبل کړي دي، خو ګمان کېږي چې اصلي شمېرې تر دې لوړې وي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو د شمیرو د همغږۍ لپاره د یوې غونډې خبر ورکوي. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل په دې غونډه کې پر دې بحث وشو چې ملي او نړیوالو بنسټونو ته د کورنیو بې ځایه شویو واحد شمیرې ورکړل شي. د بیان له مخې غونډې د کورنیو بې ځایه شویو د ستونزو اورول، له هغو سره مرسته او د هغو د شمیرو برابرول مهم وبلل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو شمیر له 3.2 میلیونه اوړي او 15.3 میلیون نور افغانان بیا په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو په توګه ثبت شوي دي. په کاپیسا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په 13 میاشتو کې د 8 ټنه نفرایت ډبرو د استخراج خبر ورکوي. د کاپیسا د کانونو او پټرولیم سرپرست رئیس عنایت الله ابلاغ پرون رسنیو ته وویل دا نفرایت به له کاپیسا څخه لومړی ننګرهار او بیا بهر ته ولیږل شي. نفرایت یوه قیمتي ډبره ده چې په غوږولیو، غړکیو او نورو ګڼو او زینتي لوښو کې کارول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له بېلابېلو هیوادونو او شرکتونو سره د هیواد د قانونو قراردادونه شوي. ځینې کتونکي شکایت لري چې په دې قراردادونو کې شفافیت نشته او د قانونو د سپړنې چارې هم معیاري نه دي. په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي به اسپانیا ته له سفر وروسته د سې شنبې په ورځ پرتګال ته ولاړ شي. د پرتګال د سی این این شبکې د خبر له مخې که څه هم د زلنسکي سفر پر روانو ورځو کې د اوکراین د جګړې له څرنګوالي سره تړلی دی، خو نوموړی به د اونۍ په پیل کې اسپانیا او پرتګال ته ورسیږي. د پرتګال د صدراعظم او ولسمشر استازو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پرتګال ګادینا سیر راډیو خبر ورکړی چې زلنسکي به نن اسپانیا ته او د سې شنبې په ورځ پرتګال ته ولاړ شي. زلنسکي د روانې میاشتې په پیل کې مادرید او لیسبون ته خپل سفر په خارکیف کې د درنو جګړو له پیلېدو وروسته وځنډاوه. ایرانی ډایرکټر محمد رسولوف د کان د فلمونو په فستیوال کې د حکمانو د ډلې ځانګړې جایزه وګټله. د معبدونو د انزرو زړی په نوم د رسولوف فلم د هغه سرانوال د ژوند کیسه ده چې کورنۍ ژوند یې د حکومت پر ضد د اعتراضونو په نتیجه کې تباه کیږي. یو 50 کلن رسولوف چې په ایران کې د حبس او دورو وهلو له حکم څخه تښتېدلی د فرانسې په ساحلي ښار کان کې د دې جایزې د ترلاسه کولو پر مهال وویل د دزړه د دې فلم د جوړونکو ډلې ته خوږیږي چې په ایران کې د استخباراتي ادارو تر فشار لاندې پاتې دي. د کان د فستیوال لومړۍ جایزه د انورا په نوم کومیډي فلم ته ورکړل شوه. دا فلم د یوې ښایسته نجلۍ کیسه ده چې د یو روسي چارواکي له زوی سره ښکېل کیږي. او د هند غوره لیګ یا آی پی ایل پایلو بنند د کلکته د نایټ رایډرز او سن رایزرز حیدرآباد لوبډلو ترمنځ په چنای ښار کې ترسره کیږي. دا سیالي د کابل په وخت د مخام شپږنیمې بجې په پام کې ده او اټکل کیږي چې میلیونونه کسان به یې وګوري. په دواړو لوبډلو کې 3 افغان لوبغاړي شته. د کلکته په لوبډله کې رحمان الله ګوربز او علا محمد غزنفر لوبیږي او په حیدرآباد کې فضل حق فاروقي. کلکته 2 ځلې او حیدرآباد 1 ځل د آی پی ایل اتلولي ګټلې ده. خبرونه موله ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د درسي ساعت پروګرام او همدارنګه تاند څنګه د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام خبريږي خو لمړی د راپورونو لاندې برخه ته پام وکړئ.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خځو د حقونو فعالانی وای په افغانستان کې د خځو او جنو وضعیت تر هغه څه خراب دی چې د ملګرو ملتونو د خځو څنګه په خپل راپور کې ورته اشاره کړې. د فعالانو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو لپاره پر طالبانو د فشار د زیاتیدو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د خځو څنګه په یو راپور کې چې پرون خبر شو ویلي چې د طالبانو محدودیتونو د خځو او جنو د ژوند پر ټولو اړخونو ناوړه اغیز کړای دی. په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د شوزو د حقونو فعال او پخوانی ډیپلوماټ نظیفه حقپال وای ملګری ملتونه او نور نړیوال سازمانونه په افغانستان کې له داسې نظام سره مخامخ دي چې هیڅ ډول جوړجړی ته غاړه نږدي. میرمن حقپال له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار د پر طالبانو له نورو لارو فشار راوستل سي چې د افغان شوزو او جنو په وړاندې خپل دریض نرم کړي.
زه فکر کوم چې ملګرو ملتونه او نورې ادارې د خپل وس او توان په اساس خپل کار کوي، خو مشکل په دې کې ده چې دوی د یو مستبد نظام سره مخ دي چې اصلا هیڅ په دوی باندې هغه د نړۍ او یا هم د افغانستان د خلکو اعتراض تاثیر نه لري. زه فکر کوم چې باید نړۍ او ملګرو ملتونه په نورو میکانیزمونو باندې کار وکړي تر څو چې په طالبانو باندې فشار راوړي او د افغانستان د خځو په اقلا خصوصا د دوی د درس او تحصیل په اقلا باید دوی خپل پالیسیګانو ته تغییر ورکړي.
د شوزو یو بل فعال چې نه غوښتل نو می واخیستل سي او ژغې خپور سي. ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د شوزو د حقونو پر فعالانو ډول ډول محدودیتونه لګول سوي او د دوی ټلیفوني اړیکې هم څارل کیږي. د بدسل کې د چې د ملګری ملتونو د شوزو څنګه په یو راپور کې چې پرونی پر خپل اکسپانه خبر کړي ویلي چې د طالبانو محدودیتونو په افغانستان کې د شوزو او جنو د ژوند پر ټولو اړخونو ناوړه اغیز کړی دی. په نهو مخونو کې دغه برابر سوی راپور وایي دنجونو او شوزو پر زده کړو بندیز د دې سبب سوی چې تر وخت مخکې دنجونو ودول 25% تر وخت مخکې د ماشومان زیږون 15% او د میندو احتمالي مړینه 50% زیاته سي. د ملګری ملتونو د شوزو څنګه وایي دغه راپور یې د کډوالۍ نړیوال سازمان او په افغانستان کې د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه په مرسته برابر کړي او له 2022 میلادي کال څخه نیولې تر روان 2023 میلادي کال پورې په ټولو ولایتونو کې له څه باندې 200 شوزو سره د مرکو پر اساس برابر سوی دی. طالبانو څه کم 3 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د شوزو او نجونو د زده کړو او کار ترڅنګ پر دوی ډول ډول محدودیتونه لګولې دي. تر دې مخکې د پنځشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د شوزو او نجونو لپاره تر ټولو ظالم ځای بللی وو. هغه د امریکا له حکومت او متحدانو غوښتنه کړې و چې پر طالبانو فشار راولي څو د افغانانو د حقونو له سرغړونو لاس واخلي. طالبانو په افغانستان کې نجونې لشبژم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړي. د نجونو او ښځو پر مخ د پانتونونو دروازې تړلي. ښځې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو کې کار نسي کولی او په وروستي مورد کې د ښځو څنګر ځایونه هم وتړل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته لومړی تاند څنګ او ورپسې د درسي ساعت پروګرام پیلېږي خو له هغه مخکې او وروستای راپور لرو. یو اسرائیلی چارواکی پرون وویل چې حکومت هوډ لري د پاتې یرغمل شویو کسانو د خلاصون لپاره په پلان شویو خبرو کې برخه واخلي. د چارواکی چې نوم یې نه دی اخیستل شوی په پاریس کې د امریکا او اسرائیلو د جګپوړو چارواکو تر خبرو وروسته دا څرګندونې کړي. په غزه کې د اوربند او د یرغمل شویو د خلاصون هڅې داسې وخت روانې دي چې پرون هم د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرائیلو پوځي عملیات روان و. د موضوع نور تفصيل د صالح محمد صالح پراپور کې.
د اسرایلی و چارواکي چې نه غوښتل نو می واخیستل سی پرون شنبه د فرانسې خبری اژانس ته ویلي د دوی حکومت هوډ لري چې په غزه کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون پر موافقه د اصلاح کېدو لپاره په خبرو کې برخه واخلي. دغه چارواکي په پاریس کې د امریکایي او اسرایلی چارواکو له پرونۍ کتنې وروسته دا خبره وکړه. هغه ویلي چې د رواني اونۍ په دغو خبرو کې د برخې اخیستو هوډ سته او په دې برخه کې یوه موافقه هم برابره سوې ده. دغه اسرائیلی چارواکي د دې موافقې په باب نور توضیحات نه دي ورکړي، خو د اسرائیل ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې یا موساد مشر ډیوډ برنیا په پاریس کې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې له منځګړو او د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د کتنو پر مهال د ځنډیدلو مذاکرو د نوي پړاو پر چوکاټ موافقه کړې ده. واشنگتن وی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د اسرائیل د جنگی کابینې له وزیر بینی گن سره په غزه کې د اوربند نافذیدو پر نویو هڅو او د رفح سرحدي دروازې پر بیا پرانستلو خبرې وکړې. د قطر ترڅنګ مصر له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مذاکرو منځګړیتوب وکړي. روانه میلادي میاشت د اسرائیل د پاتې یرغمل سویو د خلاصون او په غزې تړانګه کې د اوربند د ټینګښت لپاره مذاکرې وروسته له هغې وځنډېدې چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې پوځي عملیات پیل کړل. له نړیوالو مخالفتونو سره سره پر رفح ښار کې پرون هم د اسرائیل هوایی او د توغندیو حملې روانې وې. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې له اسرائیل غوښتي و چې په رفح ښار کې خپل عملیات سمدلاسه ودروي، خو اسرائیل د محکمې دا حکم رد کړ. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په نومبر میاشت کې د یوه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې په لسګونو یرغمل سوي کسان خوشې سول، خو 121 یرغمل سوي کسان لا هم په غزه کې دي. د اسرائیل پوځ وایي ګمان کېږي له دې جملې 30 د یرغمل پر مهال مړه سوي وي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د غزې په جګړه کې 15903 کسان وژل سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. خپلواکو سرچینو دغه شمېرې رد یا تایید کړي نه دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
فلزان دی بل شاسر پرتا لکه ما او اغه جی تزه ونه شم رسیدل نو زه بخامخه په غلط لار باندې زم
ځوانان پرته له دې چې خپل ځان له نورو سره پرتله کړي څه ډول خپلو موخو ته رسیدلی شي.
ژوند چې موږ سل پر سلو غواړو یوې هم نه لرو. کله چې ته په خپل ژوند کې موخې لري یا غواړي تر ټولو ښه ژوند ولري، دا ته باید ځان ته وخت ورکړي چې زه کولی شم په دومره وخت کې دغه موخو ته ورسیږم.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اوریدونکو، خو تاسو هم داسې ځوانان دیدلی وی چې هغه په خپل ژوند کې پښتو شایانو یا هم کوم موقف چې لري قناعت نه کوي، پرته له دې چې خواري وګالي په ځانکار وکړي، لږو کسانو سره ځان پرتله کوي چې هغه کلونه کلونه ځان ته وخت ورکړی، زیار وستلی، سختي زغملې، بل اخر تر یو ځای رسیدلی دي. وبشت کلان عمران قاضی زاده وای چې کچری موږ داسې مخې وټاکو چې هغه ته رسیدل زموږ له توان څخه پورته وي، خو بیا هم ځان ورته رسول غواړو، په دې صورت کې ناسمو کارونو ته مخه کوو.
زه خپل مثال در دوم، مګور زه سبزی او تازه میوه خرڅوم، زه په شکر دې باندې قناعت کوم، زه اوس نه غواړم چې زه یو بل جزره ځان پرتل کې څوک به بزنس